دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زفر بازاهر لخپلو نور همکارانو سره هرکلی کوم. په داسې حال کې چې افغان حکومت او نور نړۍ په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو په رښتینې مرستې پورې تړلې ګڼي، په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د پاکستان مرسته اړینه بولي خو له عملي کولو څخه یې ډاډه نه ده. دوستانو، د دې ترڅنګ به نور راپورونه هم واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برېښنا شرکت پر قراردادي کارکونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو بندلې ده. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د 50 وژل شوو کاناډایانو او 90 شغه وژل شوو کسانو له کورنیو سره د مرستې اعلان وکړ چې د کاناډا دایمي ویزه لري. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات پاړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې. پامپیو په خپل ټویټر لیکلی چې پرونی له قریشي سره وکتل، خو د په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر ویلي دي چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر پوځیانو انتقاد کوي چې په خپل خاوره کې د ترهګرۍ د پټن ځایونو په لمنځه وړلو کې لزړه هڅې نه کوي، خو اسلام آباد تل دا انتقادونه رد کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د برېښنا شرکت پر قراردادي کارکونکو وروستۍ حمله غندلې. د امریکا سفارت په دې اړه پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د برېښنا شرکت کارکونکو د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې په ګډه پروژه کې د میلیونونو انسانانو د ژوند ښه کولو لپاره کار کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت تایید کړی چې د پنجشنبې په ورځ 15 کارکونکي په زابل کې د برېښنا د مزو د ترمیم لپاره د کار په وخت د ماین په چاودنه کې ووژل شول. په چاودنه کې د برېښنا شرکت یو کارکونکی ټپي شوی. دا هغوی موټر د کلات او کندهار پر سړک د شهر صفا ولسوالۍ مربوط سیمه کې په ماین برابر شوی. په افغانستان کې د امریکا سفارت ټویټ کړی چې د برېښنا شرکت کارکونکي په داسې وخت کې وژل شوي چې خلکو ته یې د برق رسولو او د هغوی د ژوند د ښه کولو هڅه کوله. د ماین ایښودلو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ډېر کله په لویو لارو کې وسلوال طالبان د حکومتي او بهرنیو ځواکونو لپاره ماینونه کړي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان کرکټ لوبډله د چهارشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان لوبډلې د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي درلوده او ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادې راډیو ته وویل
د افغانستان 19 کلن لوبډلې په خپل لومړني نړیوال جام سیالۍ کې کوربه هیواد سویډي افریقا ته ختماتي ورکړه. د اووی کټو په توګه سره افغانستان لوبه وګټله.
او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د 50 وژل شوو کاناډایانو او 90 شغ وژل شوو کسانو له کورنیو سره چې د ایران چې په تهران کې د الوتکې په پیښه کې وژل شوي د مرستې اعلان وکړ. دا کسان دغه 90 کسان دایمي ویزې لري د کاناډا. د کسانو تیرونه په تهران کې د اوکراینی الوتکې په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. جاستین ترودو د جمعې په ورځ ویل کاناډا به د وژل شوو کسانو هرې کورنۍ ته 25,000 کاناډایي ډالر ورکړي. د کاناډا د صدر اعظم په وینا په دې پیسو کې دا کورنۍ کولی شي چې د وژل شوو د فاتحې مراسم ترسره کړي، ایران ته سفر وکړي او داسې نور لګښتونه وکړي. ترودو زیاته کړه تمه لري چې ایران به دغو کورنیو ته له خپل لوري تاوان ورکړي او باید دا پیسې په اونیو ونه ځنډوي. دا کورنۍ زر تر زره مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه د جنوري په اتمه له تهران څخه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده. په پیل کې تهران ویل چې تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې، خو درې ورځې وروسته یې ومنله چې د ایران د پوځ په توغندي لګېدلې او دا یوه تېروتنه وه، قصدي عمل نه و. په دې الوتکه کې 14 افغانانو په ګډون د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره پام وکړي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله. ولسمشر ټرمپ په ټویټر لیکلی د ایران د ستر مشر په نوم منسوب چې په وروستیو کې ډېر ستر هم نه دی پاتې شوی، متحده ایالاتونو او اروپا په برخه کې ناوړه خبرې کړي. ټرمپ زیاتوي چې د دوی اقتصاد د لمانځه تلو په حال کې دی، خلک یې ځورېږي او باید له خپلو خبرو سره ډېر پام وکړي. خامنئی په خپلو خبرو کې پر فرانسې، جرمني او برتانیا هم انتقاد وکړ. دغه درېو هیوادونو ایران تورن کړ چې د 2015 کال اتومي تړون ژمنې سمې نه دي عملي کړې. د ایران مشر وویل چې ما مخکې لا دا خبره کړې وه چې پر دغو هیوادو باور نه لرم، دوی د امریکا په خدمت کې دي. او روسیه خبر دا چې د عراق د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو د خوډب پر مهال لږ تر لږه دوه مظاهره چیان وژل شوي او څلي رښتنه نور ټپیان شوي. په پلازمینه بغداد کې پرون د مطرحو سیاستوالو او اداري فساد پر ضد مظاهره وشو. امنیتي ځواکونو لوخ کې بهونکي غاز کار واخیست چې پرې نږدې اعتراض کوونکي پر هغه پله واوړي چې د بغداد زرغونې سیمې ته تیر شوی. په عراق کې تیر میلادي کال د عراق د حکومت او ایران پر ضد مظاهرې وشوې چې درې میاشتې دوام وکړ. په دې اعتراضونو کې په سلګونو کسان ووژل شول او شاوخوا 15 نور ټپیان شول.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان د سولې په چارو کې د پاکستان د رښتینی مرستې په اړه ډاډ نه لري. د دې شورا وایم جاوید فیصل
کندیرام متاسفانه چې موږ له دې ناحیې څخه ډاډه نه یو او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هېوادونه خپلې هڅې رښتینی کړي او هغه څه چې وایي د هغه مطابق عمل هم وکړي.
خو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی بیا په دې باور دی چې د افغان سولې په برخه کې روانه خبرې به افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي.
پاکستان ته هیڅ کوی د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه هیڅ په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وشي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف یعنې د پاکستان لپاره ستونزې زیږول.
د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د وپینځو وژل شوو کاناډایانو او نه وشتو هغه وژل شوو کسانو له کورنیو سره د مرستې اعلان وکړ چې د کاناډا دایمي ویزا لري. په دې اړه به په دې خبرونه کې وروستی تفصیل ووري. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم درته لرو. ازادي رادیو ته مراجعه وکړئ. ورزه د خبرونه د سرموزه د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو په رښتینې مرستې پورې تړلې ګڼي. د امنیت شورا د دفتر وایي جاوید فیصل وایي لا هم د پاکستان پر همکاري ډاډه نه دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا غوښتنه کوي چې پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې رښتینې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو څخه راکوي. اکرام صاحب، خبرونه ته شرق لګي.
ډېر زیاته مننه. افغان حکومت وایي د افغان سولې په مسله کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان تشجمنې کافي نه دي، باید دغه هیواد په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي دوی لا هم د افغان سولې په مسله کې د نړیوالو او گاونډیو هیوادونو په مرستې شک لري، ځکه د دې شورا د ویان جاوید فیصل په وینا کې داخل هیوادونه په دې برخه کې رښتینی مرسته وکړي، پروسه بل اخره پایلې ورکوي.
موږ له دې ناحیې څخه ډاډه نه یو او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هېوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه چې وایي د هغه مطابق عمل هم وکړي. یوازې څرګندونې د هېوادونو له ادرسه په دې برخه کې کافي نه دي.
ښاغلی فیصل، د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرسته ډېره مهمه بولي، ځکه د پوینا لا هم د افغان حکومت د مخالف وسلوالو پټنځایونه په دې هیواد کې موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړي. پامپیو په خپل ټویټر لیکلي دي چې پرون یې له قریشي سره وکتل خو د پاړه نور توضیحات نه دي ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر کې لیکلي چې هیواد په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. تر دې مخکې افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر پوځیانو انتقاد کوي چې په خپل خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو په لمنځوړلو کې لزړه هڅې نه کوي، خو اسلام آباد تل د انتقادونو رد کړی دی. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي دوی یعنی روسیا له طالبانو سره تماس لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره مرسته وکړي. هغه څرګنده کړي چې طالبان هڅوي چې موافقه وکړي او خپل اوسنی موقف په افغانستان کې له نورو سیاسي قوتونو سره مخامخ خبرو او ډیالوګ ته بدل کړي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما پر ټویټر لیکلي چې د دې ادارې مشر تدامي چې ماموتو په دوبۍ کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د اروپای ټولنې له ځنګړي استازي سره د افغانستان د سولې لپاره پر نړیوال ملاتړ خبرې کړي دي. یوناما دغه لیدنې نور جزئیات نه دي خبره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان اړتیا لري چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجی دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل
په مشروطوي یا نور کومکونه نظامي دي یا نور اقتصادي کومکونه دي، د دې په بنیاد باندې پاکستان امریکا ته ډېر سخت احتیاج لري. د بل خوا خبره د پاکستان هم دا خبره په ګټه ده چې تعامل داسې لکه نور نظام اقتصادي هم امنیتي په ټول لحاظونو باندې پاکستان په دې کې رول درلودلی شي او مثبت رول درلودلی شي، نو بیا د افغانستان لپاره پکار ده چې دې رول نه مثبت استفاده وکړي.
د یادونه ولده چې اوس مهال د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې لسم پړاو خبرې روانې دي. که څه هم تیر ورځ د قطر د دفتر وایان سهیل شاهین ویلي چې له امریکا سره د سولې هوکړې د لاسلیک پر اړوند مراسم غږیدلې دي، خو افغان حکومت ویلي چې سوله افغان حکومت او متحدینو ته لومړیتوب لري او د دې سولې د ټینګښت لپاره اوربند یو اساسي شرط دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم اکرم صاحب. دوستانو، د افغان حکومت د ترګندونو په دوام په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي، ځکه د په وینا د روانو هلزلو ترڅنګ اړینه ده چې په گاونډي پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره هلې وسي. له شغله احمدزی سره هم زمام کار اکرم الله اکرم مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې مرستې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا شک چې د افغان حکومت لري ډېری هغه کسان چې افغانستان په اړه مطالعه لري، خصوصا افغانستان تنه په همدغه تازه تاریخ کې چې د سولې لپاره هلې ځلې دي او یا ځینې نورو موضوعاتو ته که موږ لنډه ځلنده کتنه وکړو، پاکستان په بار بار موږ سره فقط هغه ډیو رول لوبې کړې دي، هغه دوه مخی سیاست سره چلولی. متاسفانه همیشه هغه وخت کې پاکستان کار کېږي چې کله هغه ډېر څه په اصطلاح د لاسته ورکولو حالت کې وي، یعنی پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه یې په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف یعنی د پاکستان لپاره ستونزې زیږول داسې یو معنا ورکوي، ځکه ډېری هغه مسایل چې پاکستان تر اوسه هم بی پختنی تینه ګټه پورته کوي، نو د سولې له راتګ سره به اسمان د پاکستان نه دغه پختنه وګرځېږي کېږي، نو په دغه خاطر پاکستان او په خاصه توګه د پاکستان استخباراتي کړۍ هیڅکله نه غواړي چې په واقعي ډول او د زړه نه د افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي.
احمدزی صاحب، په دې برخه کې د امریکای وروستۍ هلې ځلې او په ځانګړي ډول په پاکستان باندې فشارونه فکر نه کوي چې نتیجه یې بل اخره ورکړي؟
متاسفانه چې امریکای چې هغه هلې ځلې کړې دي او خصوصا هغه فشارونه چې امریکا ورته د فشار نوم ورکوي، په خاصه توګه دا داسې یو فشار نه دی، داسې یو واقعي فشار نه دی چې هغه پاکستان دې ته اړ باسي چې پر رښتینې ډول افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي. زیاتره ناری سوری په سمبولیک ډول دي او په نهایت کې د یو رسنیز بلاغی نه اضافه د یو سنشته چې دوی یو غږ کوي چې موږ به په پاکستان باندې دا وکړو، موږ به
احمدزی صاحب کوم ډول فشار باید په پاکستان باندې د امریکای او نړیوالو لوري راوړل شي تر څو دوی د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي؟
تاسو وګورئ، تر ټولو ښه فشار په پاکستان باندې په دغه وخت کې چې دوی اړ باسي چې تر څو پرېښتنه ډول کار وکړي. واقعي اقتصادي فشارونه دي. امریکا تر اوسه هم هغه سي اقتصادي فشارونه چې په کار و چې د پاکستان په اړوند واخلي هغه قدمونه چې نه دي اخیستي. متاسفانه امریکا ډېر لږ وخت لپاره ځینې فندونه په پاکستان باندې بند کړل، اما همدا اوس هم په میلیونها ډالر په مختلفو انواعو باندې په مختلفو نمونو باندې پاکستان ته دغه مرستې روانې دي. که چېرته امریکا په رښتینې ډول دغه کار ونه کړي، زه فکر کوم په راتلونکي کې به امریکا هم د داسې غټې ستونزې سره لاس ګرېوان کړي چې بیا به هغه وخت کې امریکا سلانه ګامات کړي او وخت به بیا تیر وي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد سیو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، د افغانستان د سولې رواني خبري او د غرض نور د افغانستان او نړۍ پرمختګونه او سیاسي جریاناتو په اړه تازه جزئیات کولی سي د ازادي رادیو څخه واوري چې هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 8 بجو پورې د افغانستان په ټولو شهرونو کې خبرونه لري پر اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 12.9 باندې اوریدلای سي. اوس په ناجیه صفه څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه غواړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای لنن شنبه ورځ رئیس با په کابل ښار کې د غازو په بایو کې د پام وړ کمواله راشي. د دغې خونی ویان جناقان نوید نن ازادي رادیو ته ویل
قیمتای غاز رو به کاهش است. امیال عملا امروز هم پایین تر از کیلوی 56 افغانی.
نوموړي ویل د غازو بیه د سوداګرۍ خونی په همکارۍ راټیټه شوې او دوی له ټولو خصوصي شرکتونو هم غوښتي چې د غازو بیه راټیټ کړي. په ورته وخت کې افغانستان د نفتو او غازو تصدی مسولین وای د دوی کارکونکو په بازار کې سارنه کوي او که هرچا له ټاکل شوی قیمته په لوړه بیه غاز وپلورل نو ورسره به قانوني چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د هوا په سړېدو سره د یو کیلو غازو بیه 115 افغانیو ته راپورته شوې ده چې د کابل ښاریانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د خوست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وای د دې ولایت د طبي ځنګلو د خوندي کولو او بیا رغولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د خوست کرنې رئیس حفیظ الله شانوري ویل په همدې هدف د دې ولایت په 500 ولسوالیو کې د جلغوزیو او چارمغزو د 2,160,000 نیالګیو د تولید لپاره 360 بزګرانو ته کورنۍ قورې جوړې شوې دي. خوست ولایت د جلغوزو او چارمغزو ډېر ځنګلونه لري، خو د دغه څنګهلونو یو برخه لمنځت لیدا او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی او اسهار سره افغانې پدی ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږویا افغانۍ اتیا پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ اتیا پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1470 افغانۍ.
سمجه خلاصه د ریډیو او ریوس په نړیواله موضوع راوخلو. د کاناډا صدر اعظم په ایران کې د اوکرين د هوایي شرکت د غورځول سوی الوتکې له کاناډایي قربانیانو سره مرسته اعلان کړ. د اوکرين مسافر وړونکو الوتکې د جنوري په 8مه له تهران څخه تر الوتلو لږ وروسته وغورځېده او ایران وروسته ومنل چې د الوتکې په توغندي وشته ده. په الوتکې کې د وژل سوی هیوادونو چارواکو له ایران څخه د تاوان غوښتنه کړې ده. دا موضوع اسمت سروان تعقیب کړی ده. د اوسره سره په استودیو کې د څنګه خبرونه تشرحلی کانادا صدر اعظم چې د امرست اعلان کړی د پیښو لکه قربانیانو سره او څومره مرسته ده.
مننه. د کانادا صدر اعظم جاستن ترودو د و پنځوس وشل شویو کانادایانو او نه ویشت هغو وشل شویو کسانو له کورنیو سره د امرست اعلان کړ چې د کانادا دائمی ویزه لري. دا کسان تیرونه په تهران کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د اوکرایني الوتکې په پیښه کې وشل شول. جاستن ترودو د جمعې په ورځ وویل کاناډا بعد وشل شویو کسانو هرې کورنۍ ته 25,000 کاناډایي ډالر ورکړي. د کاناډا د صدر اعظم په وینا په دې پیسو دا کورنۍ کولی شي چې د وشل شویو د فاتحې مراسم ترسره کړي، ایران ته سفر وکړي او داسې نور لګښتونه پوره کړي. ترودو دا هم وویل تمه لري چې ایران به دغو کورنیو ته له خپل لورې تاوان ورکړي او باید دا پیسې په اونیو ونه ځنډیږي. دا کورنۍ ژر تر ژره مرستو ته اړتیا لري، نو پکار ده چې ایران ژر تر ژره تاوان ورکړي. د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه د جنوري په اتمه له تهران څخه تر الوتو وروسته وغورځېده. په پیل کې ایران نه منله چې دا الوتکه دوی ویشتېده، ویلي چې په خپله غورځېدلې ده، خو وروسته یې ومنله چې دا الوتکه د دوی په توغندي ویشتل شوې ده. فریباجان، یوه خبره بله هم دا وکړمه چې په دې الوتکه کې د 14 افغانانو په ګډون 106 اویا کسان سپاره ول او ټول مړه شوي دي.
بله، نو اوس خبره د مرستو راغله او تاسو ویل چې په دې پیښه کې 14 افغانان هم وژل شوي دي. افغانستان له ایران څخه څه غوښتنه کړې؟
د افغانستان په ګډون هغو هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي، د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه ده چې دا غوښتنه یې کړې ده. د بریتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنجشنبې په ورځ په لندن کې په خپل منځ کې غونډه وکړه او په دې بحث وکړ چې په ایران کې د ویشتل شوي اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ډول ځواب ورکړل شي. دوی د همغږې نړیواله ډله هم جوړه کړې ده. د همغږې نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي، د اوکراینۍ الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه او دا موضوع تعقیبوي چې ایران باید تاوان پرې کړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. عصمت څاروانو چې په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د غورځول سوي الوتکې له کاناډایي قربانیانو سره د کاناډا د صدر اعظم جستن ترودو د مرستې د اعلان په اړه جزئیات راکړل.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردید. لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شئ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لرین او د ازادي رادیو ویب سایټ او لارج سیز مور خبرونه او راپورونه ولولې، پته مو د ازادي رادیو.com یا ازادي رادیو.org. لکه چې مخکې مو د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو په اړه راپور واورید، دغه کابل چاپ ورځپاڼه هم په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو او دغه راز په دې هیواد کې د داعش ډلې د راڅرګندېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د ورځپاڼې ناجیه صافی لوستې مهم ټکي راسره شریکوي.
دنیا ورځپاڼې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله لیکلي داعش بهرنۍ پدیده ده او افغانستان ته د هوا له لارې راانتقال شوي، او په وینا یې ټول په دې پوهیږي چې د افغانستان هوایي حریم د چا په واک کې دی. وړاندې راغلي په افغانستان کې روانه جګړه خپل منځي جنگ نه، بلکې له بهره تحمیل شوې جګړه ده چې له افغانانو قرباني اخلي. دنیا ورځپاڼې د حامد کرزي له قوله لیکلي سره له دې چې متحده ایالات افغانستان ته د ترهګرۍ د لمنځه وړلو په هدف راغلي و، خو په وینا یې د هغوی د پوځي حضور پر مهال نه یوازې دغه پدیده ونه ځپل شوه، بلکې داعش سر راپورته کړ. آیا طالبان د لنډې مودې اوربند ته تیار شوي؟ دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې راغلي داسې رپورټونه ورکړل شوي چې ګنی طالب ډلې د 10 ورځې اوربند وړاندیز کړی چې دوی د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ته په دې اړه یو سند هم سپارلی او په هغه کې د 10 ورځو لپاره د اوربند وړاندیز کړی. په سرمقاله کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له قوله راغلی چې ویلي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي کمیدل د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې لور ته یو مهم ګام دی. د سرمقاله لیکونکي په باور د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خبرو داسې څرګندېږي چې طالبان اوربند غواړي او بالاخره تلپاتې سولې لپاره چمتو شوي، خو پاکستان بیا د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي کمولو مسله رامنځته کړې ده. یعنی طالبانو ته وایي چې اوربند ونه کړي، تاوتریخوالی کم کړي، یعنی دا په هر حالت جګړه ده او له اوربند سره په تقابل او ټکر کې ده. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبره په دې معنا ده چې نه یوازې پاکستان بلکې روسیه او ایران هم په دې جګړه کې خپله ونډه لري، او په افغانستان کې د طالب او ترهګرۍ پر مټ د جګړې د دوام مثلث رامنځته کړی. او هشتو سب ورځپاڼې هم د سولې او اوربند مسلې ته اشاره کړې. وړاندې راغلی ارګ هغه طرحه نه مني چې اوربند پکې شامل نه شي. ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک ته نږدې شوي یو، پاکستان یوازې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي.
اوس بیرته خوست ولایت ته ورګرځو. خانم جان انوري په خوست کې یوه داسې میرمن ده چې د خپل کلي د نجونو زده کوونکو لپاره یې په خپل کور کې تدریس پیل کړ. هغه له انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالۍ سوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي بدل کړي چې منظمې تدریسي خونې، لابراتوار او درسي موادو څخه برخمن وي. اوس په دې ښوونځي کې له زرو زیاتې نجونې زده کړې کوي او فارغې نجونې په ګڼو ادارو کې په دندې بوختې دي. زموږ همکار احسان آریان په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د دخیو کلی د نجونو د علیلیسي مدیره خانم جان انوري، هغه میرمن چې په 1902 کال کې په لومړي ځل اتیا نجونو ته له ډیرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ. میرمن انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالۍ شوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار، کمپیوټر لیب، تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي، او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغه شوې دي. اوس په دې ښوونځي کې 15 ښځینه ښوونکې 1040 نجونو ته زده کړې ورکوي.
شاګردان مې راټول کړل، یو ټولګی مې دلته جوړ کړو. دا د مونږ حجرا ده. دا اوس وخت کې مونږ 1040 نفره شاګردان لرو چې په آزاد فضا کې خپل زده کړې ته ادامه ورکوي. د درې نوي کالدار په دیخوا مونږ د دې لسې فارغینو ورکوو، خدمتونه کوي په بعضو موسساتو کې، په کلینیکو کې، حتی چې سږ کال ما خپل شاګرد چې دي د پوهنتون نه فارغ شو.
خانم جان انوري وایي د دې اوږدې مبارزې پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه، او آن یو وخت یې د کور دروازه د شپې لخوا نامعلومو کسانو په بمونو وروزوله، خو وایي شاته نه شوه او نن د ټولو ستړیاوو ثمره ویني. حاجي بسم الله د اغلی انوري د خوند ورور دی، هغه څوک چې له دې سره یې ګام پر ګام مبارزه کړې او نن یې کلی د نجونو منظم او عصري ښوونځی لري.
هغه اول وخت کې خو نه شوه بریالی کېدی چې کېر سړی نه وای بېسره، یا لوار یا مقصد تلو په زور خپله کړی شي، خو چې بیا د کېر سړی بېسره وي، لوار یې وي، خوند یې وي، تره یې وي، چای وي، نو بیا خو خامخا یولس په یولس تنه پنو شي که په دوه چې کس.
د دخیو له دې لیسې ګڼ شمېر فارغ نجونې اوس په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، او ځینې هغه په یو شمېر ادارو کې په دندو بوختې دي. رشیده له همدې لسې فارغه شوې. له فارغت وروسته لومړی په همدې ښوونځي کې ښوونکې، او اوس د نادرشکوټ ولسوالۍ په یوه کلینیک کې د قابلې په توګه دنده پر مخ بیایي. نوموړي وایي د هر څه د مدیرۍ له هڅو پرته ناممکن وو.
د خالي مدیرۍ صاحب په برکت سره موږ خپل زده کړې په دې ځای کې ورسولې. په ډېرې سختو مشکلاتو سره اوس پرېغې او مې هم په همدې ښوونځي کې استاد په حیث وظیفه اجرا کړې ده، او اوس یې هم پیل حل قبیله ما په یوه کلینیک کې خپله وظیفه سرته سره.
په خوست کې د محل د نجونو شپږاویې لسې فعالې دي چې پکې 100,000 نجونې زده کړې کوي. د نجونو د شپږاویې ښوونځیو په منځ کې درویشتي لیسې دي چې سږ کال ترې 1040 نجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې.
ستاسو له پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازګر ولسوالۍ محدی پلیس یم. محدی پلیس ملي پلیس دوه میاشتې چاوتي چا دوه نیمې میاشت کېږي، یوه نیمه میاشت کېږي. راغلی دي لوګر ولایت په دې یخ هوا کې هوټلو کې پراته دي، بسترې خیرنې دي، پیسې نشته. هر سړی یو ماس خوړلی ده. والي او قوماندان امنی او دام غم نه خوري، پروا سور نه کړي. هغه هیله کوو له تاسو نه چې لوړو مقامو ته مونږ غږ ورسو، مونږ غم وخوړل شي او پروازونه
خپلو کورو ته خپلو
افغانستان افغانستان خلق یو کمنا وہ کوپر تمر فل اولاد نہ واڑو پر مر کو عمر تیر سن بایت کو نہ آغا یو بل کہ آغا وہ روزی انسانان نہیں جو سی ان کو نند دغا یا خسر مر سی جو بالا ملک نہ اندر دے اخری دی بغاری بیاریان جنا قرار کو کڈوڑی پیدا کو اور پیدا کو
زده جزاب خبر کو مشرات بدین جن عمر اللہ دی دادم صاحب چی بند دی رات مستان ولا دی اللہ کی شان کو سو بند راز کی دولت مستند سو کی دیر میرا دانی دی جنازے میں کو سو راڑ اور دواری صاحب سے باغ ہی لکھو
بایغست ولایت د مرغاو د ولسوالی او پنځه شکور ترواور لاندې سوال اعلان د ورور او تاسو ته کومه کوي کله کې دمر شو نو راور سي د جګ د جلا دولت زموږ سره همکاري وکړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستان اوستا سی پیغامونه وای چې موږ ته مرستولې و موږم د دې په امانت سر درته خبر کړه هله د چي چارواکو هم اوریدلې او ستاسو د ستونزو د خبرې په برخه کې پوره حل دلې وکي او عملی همکاري وکي بوس پتی سره ورسېدلو په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقو ته یو ځل بیا له اجمل انس خدای مهم خبرونه لاندې زورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په واشنگټن کې خبرې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د برېښنا شرکت پر قراردادي کارکونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده. افغانستان د برېښنا شرکت تایید کړی چې د پنځشنبه په ورځ 15 کارکونکي په زابل کې د برېښنا د مسو د ترمیم لپاره د کار په وخت د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. تر اوسه د دې ماین ایښودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو په لویو لارو کې د ماینونو ایښودل ډېر کله وسوالو طالبانو ته منسوبېږي. تر 19 کلنه د کموم رضوانانو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د چهارشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ لوبډله سره مسابقه لري. دا کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو د 50 وژل شوو کاناډایانو او 90 هغو وژل شوو کسانو له کورنیو سره د مرستې اعلان وکړ چې د کاناډا دایمي ویزې لري. د کسانو تیره اونۍ په تهران کې د اوکراینۍ الوتکې د ورزیدو په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره پام وکړي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله او د عراق د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو د خوډب پر مهال لږ تر لږه دوه مظاهره چیان وژل شوي او څلي دشتنه نورو ټپیان شوي. په پلازمینه بغداد کې پرون د مطرح سیاستوالو اداري فساد پر ضد مظاهره وشوه.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. او د ژمنې سره سم د اونۍ د دې د نن ورځې اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، په ګډه به وره.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار اداره وایي د نشئی موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتک یې وړاندې کوي.
په خوست ولایت کې یو تن د څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشئی موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د خوست ولایت د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې د جدید میاشتې په 15 نیټه پولیسو په ګربز ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه چارساغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او په پام کې وچی له یو گاونډي ولایت څخه خوست قاچاق کړی. له نیول شوي موټر چلوونکي سره 18,000 پاکستانی کلداري او 9,000 افغانۍ هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علادات فدایی ازادۍ رادیو ویل د جدید میاشتې په څلورویشتمه نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې 29 کیلوګرامه تریاک او شپږ څلوېښت کیلوګرامه ښیښه ونیوه. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن هم نیول شوی چې غوښتل یې دا مواد په یو موټر کې د افغانستان سرحدي سیمې ته انتقال کړي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څه د پاسه 200 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پېښه کې پولیسو د جلال آباد ښار په اومه ناحیه کې 200 کیلوګرامه چارج او 15 لیټره کیمیاوي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوي ول. په دوهمه پېښه کې پولیسو د غنیخیلو ولسوالۍ پر لاره په یو موټر کې 40 کیلوګرامه چارج، 3 کیلوګرامه تریاک او 80 ګرامه د نشې ګولۍ ونیولې. د دې موادو د قاچاق په تور 15 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پېښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره وایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي.
نړۍ پکې ښکېل ده. د افغانستان دولت هم داسې ډېر متحد نه دی په دې ساحه کې صحیح مبارزه وکړي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د حواله سړېدلو سره په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی شوی دی.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو.
دا چې د خیرخانې 50 بستریز روغتون معتادینو ته څه ډول سهولتونه لري په دې اړه له ډاکټر بریال احمد فضلي سره مرکه لرو.
منګه دوه قسمه تداوی لرو، یو تداوی په داخل د شبخانه کې لرو، یو تداوی بیرون د شبخانه څخه لرو.
یو معتاد وایي چې د پولیسو په پوسټه کې په نشو اخته سو.
تاج مسلمان جنو وسط کچ شد کده غدی روی امداد واړونه دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
وی خدای کول می خراب شو، ما مو دا یو ځای ته لو چې اسره د شپې ته درته ما سي چا ملګری.
اوس خبرونه د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې په سرګندونو پیلو. د سیګار ادارې مشر جانسوب کول نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت او امریکا پر ستراتیژي او ګډو پروګرامونو نیوکه کوي. دی وایي چې د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو د تولید دوام د نشه یي موادو قاچاقونکي تر طالبانو پیاوړي کړي دي. د نشه یي موادو کارپوهان بیا وایي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالي له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه کړي او مافیایي ډلې یې غښتلې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار موندنې ښیي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتو هیڅ یو پروګرام هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید په برخو کې ګټور نه دي. د سیګار ادارې مشر جانسوب کو چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې وویل د نشه یي موادو قاچاقونکو ډېرې پیسې ترلاسه کړي. دوی د افغان دولت ځینې ادارې او کارکونکي په فساد کې ښکیل کړي او دا ډلې د افغانستان په نامن کولو سره تر طالبانو پیاوړي دي.
کله چې موږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه خبرې کوو نو له طالبانو سره به سوله وکړو، خو د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره به څه کوو؟ ځکه چې دوی تر طالبانو هم پیاوړي دي. د نشه یي موادو مافیایي ډلو د افغان دولت ادارې فاصلې کړې او تر ټولو خواشینون کې دا چې په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر خورا ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو د څیړنو پر اساس افغانستان په مخ پر ودې هیوادونو کې د نشه یي موادو تر ټولو ډیر معتادین لري.
په افغانستان کې د امریکا د 13 کلونو انکشافي فعالیتونو په اړه د سیګار موندنې ښیي چې په افغانستان کې له تلپاتې سولې پرته د کوکنارو د کښت او تولید ختمول امکان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال څخه نیولې بیا تر 2019 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه باندې 8 میلیارد امریکایي ډالر لګولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی موین ډاکټر ظفر وایي په تیرو 13 کلونو کې افغان دولت او نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې همغږي او ګډ پروګرامونه نه درلودل.
نړۍ پکې ښکېله ده. د افغانستان دولت هم پخوانه نیولې تر اوسه پورې داسې ډېر متحد نه دی په دې ساحه کې چې صحیح مبارزه وکړي. که صحیح مبارزه یې کړې وي تر اوسه پورې به دا ټول شیان خلاص وو. خارجیان هم نه غواړي چې دا ورک شي. داخلیان خو پرېږدي، داخلیان خو لیا وس کې نشته، یا یو تعداد مافیا ده چې هلته د دې نه ډېره ګټه اخلي، یا طالبان دي، یا نوره مسله ده. خو هېڅوک دلچسپي نه لري په دې کې. د بدنامۍ او د خرابۍ سبب شوی هم په داخل کې ډېر خلک یې خراب کړي دي او هم په خارج کې.
د سیګار د موندنو پر اساس په افغانستان کې 15,000 کسان په دایمي او موقتی ډول د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکیل دي. د سیګار ادارې مشر وړاندیز کوي چې د نشه یي موادو کاروباریانو ته کاري فرصتونه برابرول او د سولې تر تړون وروسته له مافیایي ډلو سره د طالب جنگیالیو د یوځای کېدو د مخنیوي لپاره دي جامع پروګرامونه جوړ شي.
مرسلین ارسلا و چې د سیګار ادارې د سرګندونو په اړه راپور راوړاوه.
رازا اکرم، مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گاڑا میلاو کو.
رازا رازا، پا خواق که راغلی.
اوهو، دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غاره چه ما موتاد که یا؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا چه مردار شاید چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو د کمپاین په اړه معلومات ترکوو. لسړی هوا څخه د بی سرپناه معتادینو د ژغورنې په هدف په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی سوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې پروګرام کې به هغه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال سي چې بی سرپناه دي او سړی هوا یې ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې ځینې بی سرپناه معتادین بیا وایي چې دا څوم زل دی چې درملنه یې کیږي، خو د بیکاري، نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي او سرپناه د نشتوالي له امله بیرته په نشو اخته کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه همایون هیواد وړاندې کوي.
دا حق معتادین دی چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقالیږي. په دوی کې ډیری کورونه نه لري او په سړی هوا کې ژوند له ګواښ سره مخ دی. دا کابل ښار پولیس وخته سیمه لا هم د معتادینو د راټولېدو ځای دی. د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي هڅه کوي چې د کابل د امنیت قمندانې په مرسته له همدې ځایه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړي. محمد او حسن دوه معتادین دي چې نن به له همدې ځای څخه د درملنې یو مرکز ته انتقال شي. دوی وایي دا څویم ځل دی چې تداوي کیږي، خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی بیرته په نشو اخته کوي.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو، کاروبار نشته. د ورځې په کوټې سنګي کې ښاري موټر ته د سواریانو پیدا کولو لپاره غبونه کوو او خپل لګښت له همدې لارې ترلاسه کوو. د شپې له مخې پلو سوخته ته ځو، هلته هوا ډېره سړه ده.
دوه درې ځله نور هم په روغتون کې بسترې سوی یم، نشه مې خوسې کړې. خو دا چې د اوسېدلو ځای نه لرم او نه هم د موټر کرایه لرم چې ځان ورباندې خپل کور ته ورسوم، ځکه نو بیرته پولیس وخته ته ولاړم. هلته هوا ډېره سړه ده، که نشه ونه کړو له یخنۍ څخه مړه
کیږو.
دا د کمپاین په نتیجه کې د کابل ښار له مختلفو سیمو څخه 300 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شول چې هدف یې له سړې هوا څخه د بې سرپناه معتادینو ژغورل دي. د ابن سینا زربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي په سړه هوا کې د نشه یي توکو استعمال ډیریږي، ځکه نو ډیری معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
سرویس سیستم کې کوم هغه تغییرات چې راځي دوی دومره احساس نه کوي په یخنۍ، اما تهدید شته. د همدې لپاره زیات په منفي درجو کې دوی مري، وینه منجمدیږي لکه موږ ورته سو غوندې. دوی په یخنۍ کې دوی سطح د سکولو هغه دوش د سکولو هم دوی زیاتوي. د دې لپاره یو مفکوره ورسره ده ګرم پاتې شي.
د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر ارشاد نوري وایي د نشه یي موادو پرچون خرڅونکي معتادینو ته نشه یي مواد رسوي. دوی خپله هم معتادین دي چې د قانون له مخې په نیولو کې له جدي ستونزو سره مخ یو.
معتادین اکثریت توزیعاتی که صورت میگیره توسط معتادین صورت میگیره.
د
ډیری نشئی مواد خپل معتادین خرڅوي. لبد مرغه چې داسې یو مجهز روغتون نشته چې موږ هلته معتادین انتقال او درملنه وکړو. دغه ډول مول نشئی مواد سره د مبارزې کارکونکو کې حملک دي په داسې حال کې چې د نشئی موادو استعمال ورستر بلې ډیریږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې څو ځله د بې سرپناه معتادینو درملنه کیږي، خو نشئی موادو ته اسانه لاسرسی، د سرپناه نشتوالی او له درملنې وروسته د کورنیو بېغوري د دې لامل شوی چې معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د خیرخانی 50 بستریز روختون ته سر ورکار کوو. د معتادینو د درملنې 50 بستریز روختون یو له هغو مرکزونو څخه دی چې لسګونه معتادین ورکی بستری دي. د دې مرکز چارواکي وایي د معتادینو ډیروالي ته په پام سره دا 50 بستره کفایت نه کوي. دا چې د درملنې په برخه کې د روختون امکانات څه دي او د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی ته د روختون له یو مسؤل ډاکټر بریال احمد فضلی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دا مرکز معتادینو ته څه ډول روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
دا 50 بستری شبخانه ده د پاره د معتادینو چې د ریاست کایشت قضای ملی مواد مخدرو په حیاتی باندې کار کوي یا دغه د چتر لاندې کار کوي. دغه شبخانه مخکې مربوط دی انجو اوس مربوط دی وزارت صحت یمې سوی. دوه کال کې چې دغه شبخانه دلته د معتادینو د پاره خپل خدمات وړاندې کوي.
تاسو دلته چې معتادین ته دی کوي د کوم میتود او شیوانه تاسو کار اخلي؟
موږ غزلته سو میتودونه لرو. موږ یو د ساحی ټیم لرو چې هغه ساحی ته ځي، غلطه په مسجدو کې، په مکاتبو کې، پرورشګاه کې، حتی په بازار کې، په هغه محلونو کې چې هلته معتادین خپل مواد استفاده کوي، هغه محلو ته د موږ کارمندان ځي، هغه کې خپل تبلیغات کوي، پوهاوی کوي، آگاهي کوي، خلکو ته دا وړاندې کوي د تاثیرات د مواد مخدرو د فامیل باندې، په شخصیت باندې، په اجتماع باندې، په اقتصاد باندې، په دې باندې وړاندې کوي. لغنه ورسره هغه مریضان موږ ته دلته راځي، موږ هغه خپل ځان سره راجستر کوو. په اول قدم کې کلم چې په اول قدم کې موږ راجستر کوو، موږ وضعیت مریضان ته ګورو چې آیا مریضانو مواد زیات دي، مواد زیات نه دي، آیا په خپل خوخه باندې راغلي دي، څومره تصمیم لري، څومره وسواس لري، څومره خپل زړه نازړه دي، آیا بستر سي یا بستر نه سي. موږ مخکې دغه نه جلسات ورسره نیسو، یو جلسه سو، دوه جلسې سو، هغه مریضان چې په دې دوه جلسو کې دې ته آماده سي چې موږ داخل بستر سي او خپل 15 خلاص دلته تیر کی. کله چې 15 خلاص دی پاره بستر کو، موږ په داخل دی مرکز کې بیا 29 تداوی لرو. یو تداوی سده ډیجیټاکس لپاره دی، یو ډیجیټاپ لپاره دی. نو کله چې یو مریض راسي په داخل دی ډیجیټاکس کې تقریبا حد اقل 12 ورځې موږ سره په ډیجیټاکس مرحله کې. یو مریض خپل بیا اختیار لري چې د ډیجیټاکس سره.
ډاکټر صاحب، دغه ډیجیټاکس مرحله کوم تلک واضح کی؟
ډیجیټاکس هغه مرحله ده چې په دې کې مواد مخدر بیخي تاثیرات او دردونه راځي او ځینی هغه مشکلات په مریض باندې چې د ترک دی موادونه په دغه مرحله کې راځي. دلته موږ ډیر فوکس دوا درمانی باندې کوو چې موږ دلته دوا ورکو. دلته په دې مرحله کې مریض عموما دردونه را برسېره کیږي، حالت جسمی له خرابېږي، حالت رواني ورته پیدا کیږي. نو موږ په دې مرحله کې په دوا درمانی باندې فوکس ډیر کوو.
او د ریهاب په مرحله کې تاسو
ریهاب چې کله ډیټاکس نه وته، موږ یو مریض بیا ریهاب ته ځي، بیا موږ دوه دوسی هم ورته چو، یو دوسی ډیټاکس، یو روسیا دی دیهابي. ریهاب کې موږ پلان تداوی چې کله ورته جوړ کو، په اساس دغه پلان تداوی باندې موږ مریض سره جلسات انفرادي نیسو، ای جلسات ګروپی نیسو. په زمند دې کې موږ درې ټایم درس لرو د مریضانو لپاره.
نو تاسو په دغه مرحله کې ډېرې ستاسو فوکس د روان درمان په برخه کې،
روان درمان دی، او په دې کې د وظیفوي له زدای دی، اجتماعي لحاظ دی، هغه مشکلات په اجتماع کې د پیدا سی ول منګه پدی باندې فوکس کو، او پدی منګه دومره دوا درمانی باندې نه کو، منګه دې فوکس کو پر روان درمانی باندې کو، یا په کانسلینګ باندې کو. چې په زمند دي کې مشورې ګروپی نیسو ورسره، منګه مشورې فاميلي ورسره نیسو، مشورات انفرادي نیسو، ورسره منګه درې ټایم هم درس لرو.
ستاسو مراجعین کوم کسان دي؟ دی که خو ټول ناری ندی
بله
دوی خپل مراجعه کوي که تاسو زه اغه سره کار
یا وه غری چې منګه د ساحی ټیم منګ تر علیږي او په دویم ها غری چې منګه د ساحی ټیم آگاهی ورکوي دی غوی د آگاهی نه متاثر کیږي منګ تر راځي ځکه چې آگاهی کې ازرار بیانېږي د منګ د شپخانی خدمات ورته وړاندې کیږي د منګ د شپخانی ادرس ورته ویل کیږي کوم شپخانه کې چې د بهبدی دی متالین د پاره کوم وسایل منګل لرو کوم برنامه ورته لرو کوم پروګرامونه ورته لرو دا د منګه د آگاهی ټیم التزیو غوی ته آگاهی ورکوي غوی سره مشوره کوي لغه د خبرو د آگاهی د امانه متاثر کیږي نو موږ تر راځي
کچیر او موتا په مرکز کې رانی شي او دلته ځان تدوی ونی کی په کور کې تاسو د تدوی امکانات لري چې هغه تدوی وکړي په کور کې
منګه دوه قسمه تدوی لري یو تدوی په داخل د شپخانه کې لري یو تدوی بیرون د شپخانه څخه لري تدوی د شپخانه هم چې کوم پروګرام منګه دلته ورته وړاندې کوو همدارنګ هغه مریضان چې موږ سره یا په هم بیس کې یا په داخل د منزل کې یا په کورو کې بستر دي وغوی ته منګه مامدا پروګرامونه وړاندې کوو د منګه د ساحی ټیم زی کارمند اجتماعي پاکستان او اشناس پاکستان مشاور پاکستان ډاکټر مالش پاکستان وغوی سره جلسات انفرادي وړاندې کوي دی وغوی ته دوا ورکوي وغوی سره خبرې کوي دی وغوی فامیلو سره خبرې کوي احیانا د سې کې د سې یو مریض موږ سره په هم بیس کې بستر ده شل ورځې ورسته وایي چې تاسو سره زما شپخانه ده شپ منګه بیا هغه مریض په شپخانه کې هم بستر کوي
پښ لته دا وینا د مرکز کې یو موتات کله چې 15 ورځې دلته تیري تاسو کوم برنامه غوي تل لري
چې کله مریض یو قصد کیږي موږ سره دغه مریض یو کال په فالو اپ یا په پروګرام دی تعقیب کوي اولو درې میاشتې کې موږ یو مریض څلور واره باید موږ په مرکز کې راسي که چیرې ته مرکز ته رانغی نو موږ زو دیغه کورته ځکه موږ سره ټول ادرس پروت دی موږ ساحی ټیم زی دیغه کورته دیغه کور نه پوښتنه کوي صحت څنګه ده صحت څنګه ده وضعیت څنګه دا پوښتنه ورزنه کوي په زمين دي کې که چیرې موږ ساحی ټیم هم ونه سوکړی دي مشکلاتو په اساس باندې یا دی پروګرام دی مریضانو دی زیاتوالی له وجنه غته منګه بیا ټلیفون کوو په ټلیفون یې پوښتنه کوو په درې میاشت دویمې کې منګه مریض دی په میاشت کې دوه ځلې یعنی په 15 ورځو اولو کې په 15 ورځو دویمې کې همدغه درې قسمته یا درې برخه چې دی پالوات دا منګه په عملي کوو او په شپږو میاشتو اخرو کې منګه دی هغه څخه استفاده کوو چې باید مریض منګه تیار اوسي یا منګه ورته ټلیفون کوو یا منګه خپل ورسو
د خیرخانی د 50 بستریز روغتون په اړه مول ډاکټر بریال احمد فضلی سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړئ
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطري وارده تر روزګان ولایت یو موتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د پولیسو په پوسټه کې لنور موتادینو سره په نشو اخته سو چې لڅو کالو راهیسې نشه کوي د زیاتوي چې اوس یې مور او پلار ځینې په تکلیف دي او باور ور باندې نه کوي دا چې دای نور له کوم ستونزو سره مخ دی په دې اړه زموږ همکار شرافت الله شرافت ته د زړه خواله کړې ده
دا نه کی خبره ده چې یو وای زپلان کې پخته کړم چې خو لا که یو لا پخته کړی بل دغه په پوسټه کې نور یې رام عملیانو موږ به مر لو سر کې به نستم ته و دم و دم سر دادې پسم در دې بالا مرګ شه دی نه دی نه دغه ته ته خو نه من میږه د دې بس تکلیف ډیر په دغه دی کابو دو درې ساعته خو مشته ولا کنه شرکی کنه چې بل نه مال خو یو د دوی نشګر د ورځ به پروت دغه وي بل هفته د مسلمان جنو وسات کچ شه د کدغه درویم د دواړه و نه دي بل خو یاره ناس مو جو و مو ورساله تر سره کښینو نه دي هر یو چې عملی راځي بل د له سره ټولی رښینه نه دي ورته سودا مې د چپریاد مجبور چپریانه ژوند د کلی د خپل د پریاد ورور او پلارو ګرد لا ولې چر سره پازار دی نه دی نه دی خوش عملی د چا خوښ دي ولکه په کلی په کله لا خوښ شي بل خو د خو در واس چیرې د وای کوي ورځه کډویر میاش به در کوم نه دی پاره خونه کې ژوند وس ولاره سره په تکلیف دي بعد را سوړي خو کور ودان نه دی وینه ده نه کړی چې پر کله شپه وکم په دغه بالا خو ساره وز مازګر زو مخسن برته زو کوړه بیا ساره وز خو دې را سره په تکلیف دي تا دې مسلمان جن وسات لیلا عمل لیلا سپه عمل دي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې د کریمداد مور له خپل لور سره په کور کې ناستوي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه په هیګم چې زما زوی چا وژلې دی د دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي دا چې د کریمداد قاتل څوک دی د کریمداد مور چیرې روانه سوه او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده
خوری اللہ دے دزرہ صبر دار کی دستا زوی کریم داد دے خدا دی وہ بکی
وی خدا اے مول میں خراب سو ما خدا کا یو زوی دلو سے خوی بیچارہ کن دے اما سیچا سر دشمن دے دل سما سیچا مل کئی
آجی سید سما ورہ چا وحشا
نیم خبر پودری انڈیوالا نو یو ویل چی دا چو رزی کی دے چی ناروغ ہو ما خامی پکانڈوالا کش پاوا یا خو جلای ده
زای ما خو پر تا باندې تور سر سکن کړ مور دې چاته پرې سودل
وای وروره کا وای وروره خو دې مرګ نه وي کو ځلن ځوانی مرګ
نه نه ما ته یخ نه دی وچلی یو شی تا خسته نو وچلی دی بس دا قاتل می پیدا کړ زه پیژنم دې دې پر پیژنم
مورې نو قاتل می څوک
زما ته به د خپل ځای قاتل نه معلوم دی زما دا اوس ورسره جوړه سم لاړم
مورې ودرېږه په دې ټول څه چیرې منډه نه
زه سم چې د خپل ځای قاتل په غاښو سره چې دې کوم
اے بوڑھے دے موٹر لمے خیمے لے رشا
دے پریس دبا وجی جس ما سی راو واجا بچہ پتہ بس وی لے
ستا زوی خو ہیروینی و دے نشو دل اسن بر شو
زگی شپے جانا ما جس ما دے زوی قاتلی
ادے ما تو روسا پر ستا زوی پر سرگم نہ دلی دلے
شیطان دا پر می خو خلق تو کا ستا تر لاس لا جیوی یا تا نہ پی جنی زگی شپے جانا ما ما زوی دی وجی راو واجا
دادا
سب نہ دی پیشن دلی دا پس بین جامو کی تول شیطان دی زمین دخپل زی قاتل دیر شا پیشن دم تا ما تا دا ہوایا چی دا ایروین وجی راو دی اوز مزوطن وجی را خرابوی
والی تا تا جیسا دا ایروین دوکاندار خیاری وار چا غا ساقیان را ونیسا چی پر عمالیان و نشهی مواد خرسوی
دا تول دا دلاسا ام دا دای دی چی وطن تا زار راو دی زمز مز بچانو یا خسوی او بیا پا دی آرام و پیسو و ساش من کنی
و شیطان بودای دا سوائی دیسی شیز هر یاده
تا پا دیس پی نجامو آواج که ولو خلق غلوی ستاد لاسس موز گلو و جزوانان پا نشو اختا سویل
و بودای تا یه وقت لیدلایم چې پر خلکو مې هیروین خرڅ کړي.
ته د هیروینو قاچاق بدې دا زاب تسمن وطن ته راوړې او بیا د نورو خلکو په لاس خرڅوې. دومره ډېرې پیسې دې له کومه کړې دي؟
خدای را کړې. ته د خدای په کارو کې امکان لري؟
زه چې څه پېژنم.
او بوډای لرې شه کنه مغزه به دې در باد باد کړم. ته څوک یې چې حاجي صاحب ته داسې خبرې کوې؟
ستا پلان مې ولاکه ګېرې کې زه مې د خپل ځای قاتل د پولیسو او زیا ته بیایم. دی د نشه یي موادو قاچاق بر دی.
ادې ته اوس حاجي صاحب پرېږده، زه چې اول مړی ښخو د دعوې مخه دې چا نه نیولې.
اے خلکو تاسې غیرت لرئ؟ تاسې هم له ګوتې تړلې دي. تاسې هم ځان ورته نارینه وایاست، وشرمېږئ.
نو موږ څه وکړو؟ ته غواړې چې موږ هم ستا په شان لیونیان شو او د عزت خلک له ګریوان ونیسو؟
ته اوس دا قاتل د عزت سړی بولې. ستاسې اولادونه هره ورځ د داسې خلکو د لاسه مري او تاسې ورته ګورئ. که رښتیا نارینه یاست او غیرت لرئ نو دا قاتل په ټپن ووهلئ.
راځه راځه خورې، هر څه په خدای وسپاره، خدای پاک به یې اجر درکړي.
زه مې څنګه د ځای قاتل روغ پرېږدم؟ وا خلکو، تاسې ولې دومره بې انصافه یاست؟ تاسې په عملیانو ملنډې وهئ، خو د قاچاقبرانو لاسونه وربچوئ او عزت یې کوئ. یو ورځ به ستاسې زامن هم زما د سوی په شان ووژل سي.
راځه خورې، په دې سړي دې زور نه رسېږي. خدای پاک ته یې پرېږده، خدای به حساب ورسره وکړي.
دا سړی قاتل دی، دا سړی وطن خراب دا سړی زموږ ځوانان راوژني، دا سړی ارام خور او قچک بر دی، دا سړی روغ مه پرېږدئ، په جبانو یې وولئ وولئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.